همونه وخت په خیر د افغانستان په وخت 9 بجې شوې. تاسو ازلي رادیو ته غوږ یاست. مخکې درې چې د خبرونو مطالب تلو شو خبرونه د چمن پرلطوالو د پاکستان حکومت ته خبردار ورکړه چې که تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عامو مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنه کړي نو دوی به د لاره د صادراتو وارداتو پر مخ بنده کړي. د پرلطوالو مشر صادق خان ازادي راډیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پرلط شاخوا څوارلس میاشتې مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو شرط وضع کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلې له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا تنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال او سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې دفتر یو چا استازي به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د ویلوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره په افغانستان کې یوه لویه جرګه غواړي او وروسته دې له پاکستان سره یوه ورته جرګه جوړه کړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربند له موافقه وروسته به کېد د ډلې پر ضد تر ټولو پراخوي عملی وکړي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونه له اسرائیل سره پر شپته ورځنی اوربند موافقه وکړه. د ریوټرز خبري ایجنسی خبر لمخي پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حمله کې لکتر لګه یو ورځ کسان وزل سیوی دي. د اسرائیل د حمله د حزب الله د غرکټون په ځواب کې کړي چې د ډلې پروند اوربان سرغړونو څخه د خبرداري پر توګه پر اسرائیل ووتو غوښتل. متحده ایالات حزب الله به تروریستي ډله بولي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړي ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. طالبانو د روغتي زکرو دروازې هم دین جوړ پر مخ وټړلې. افغانستان کې د پولیسو د دوه نویو پیښو سپټیدل وړاندې په خبرونه کې ووري او د دسمبر 4 مه د بانکونو نړیواله ورځ
بل ماشونه د بانک لري تر لاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خبرونه کې نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د تی بی انسټیټیوټ یو شمېر محصلین د طالبانو د حکومت د مشردنی په فرمان په خبرګون کې چې د نجونو خو زه پرمخت د غو انسټیټیوټ د تړلو خبرې کړې، وایي چې د دوی ورستې هلی هم المانځ ولاړې. نور حال فرپور کې
د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوی دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د خزو منجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه، ازادي راډیو ته وویل
امشب یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا درد آور بود.
کومه اطلاعیه چی دیرش پخبرش و واقعا درد اون که او دندخنه ورده.
هغه هیلې مو چې رغېدلې وې بیا مړاوې شوې او له منځه ولاړې، او موږ واقعا داسې یو خبر ته په تمه نه وو. زده کړې مو په نیمایي لار کې له منځه ولاړې او زموږ هیلې نیمګړی پاتې شوې.
زهرا بیا د هرات ولایت پی یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې ترلاسه کړ. د ازادي رادیو ته وویل
خراب بودیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام تون خود کې متاسفانه خبر شنیدل امتحان هم لغو شد. تاسو کومه ځکه
تکل شوی و چې نن خپل ازموینې ته ولاړ شم. خبرونه مې واورېدل چې ازموینې هم لغو شوی. ډیره یې خپه کړم. د افغانستان وضعیت اورز بلې ته سختيږي او دوی پر خزو فضا تنګوي او له روحي او رواني اړخه شکنجه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړای چې سر لنن سې شنبې د لندې په دیر لسمه باید د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هبت الله خونزاده د فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتي وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د یاد وزارت د مالی مرستيال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغې غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشران ورغوښتل سوي و ور واوریدل سو. د خبرو سویو شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې یو 34 بیت طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډیره کچای خزینه محصلینو او استادانو جوړوله. د پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ د خزینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په خبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې بیرته د دنجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو انجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د انجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو پر روغتیا به هم اغیز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
سمو گفتن له دولت داده چې د ښځو زده کړو ته درناوی وکړي. فکر وکړي که زموږ د ټولنې خلک به تعلیم پاتې شي د دې ټولنې به
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په خبرګون کې په خپل ایکس باندې دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمنی بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شازدافیر هم د طالبانو له لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللای دی. رابرټ ډیکسون په خپل ایکس باندې لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې د وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 6مه د انجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر انجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته انجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د دې ترڅنګ په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي عزیزي څخه وپوښتل که صحیح انسټیټیوټونه بندېږي، آیا نجونو ته بله کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي؟
په دې اخرو کې د مکتبونو د پانتونونو سربېره بندېدل وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لاره و، د غوی لپاره د اسانتیا و لاره و، د غوی لپاره د ښکالي لاره و، غوی لپاره په تیارو کې د رڼا لاره و. کله کله به هم دی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده او دا به هم ان شاء الله لازم مکتبونه پانتون خلاصي، خو پرون راځي هغه هم سره بند کول. زه په ډیر بخښنه سره یم، د نجونو درد تر نجونو تشخیص کول شي، تداوی کول شي، که دغه دوام د سي ادامه عمومي بیا خو له منطقه هم لره نه ده، منطقه هم د تبعیت د کوي چې ولادتونه به هم د تقابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل لا یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راوړو.
بله استاد، پښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي کله انسټیټیوټ بندیږي په ټوله نه اخیڅه ده. ورته مخه موږ تاسو د میندو او د ماشومان مرګ می ډیر زیات درلود، اوس که دغه انجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي راتلونکي به دوی ډاکټرانه کېدي کېدلې یا قابلګانې کېدلې یا نرسانې کېدلې، اوس که دا لرم په مدیږي نور په ټولنه باندې پام ده، خو زه باندې چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي، څومره بد اغېز کوي؟
او سجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتلې ده. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلګان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډېر لوړ ده. بیا بل خصوص په دې څو ښارونو کې چې مونږ پکې ژوند کوو، یالته د ژوندانه ځینې سهولتونه فراهم دي، هلته هم مونږ جون نه لرو، ډاکټران یورولوژي کې نه لرو، ګوش ګلون کې نه لرو، ارتوپیدی کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسرے کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. هغه بی ایابی خو مونږ منل ده، خپل ماشومان چې مریض شي، خوان د چې مریض شي، خو د چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو ارتوپیدی کې ایکسرے کلترا ساوند، هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوسنه پکې نشته. دا چې دنجونو حیاتی ژوند قصه ده، هغه چې بیخي چغبل چې سره کرخه ده، قابلیت ده، ولادت ده، سل نور قصیدې پورې تړلې دي. دا د عادي کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د نجونو لپاره حیاتی رول لوبوي. یعنی بیرته د غنجونی واخیستل شولې تقریبا دریمه پیړۍ کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د نجونو د سهولتونو لپاره، د نجونو هغه مشکلاتو لپاره، د نجونو د هغه تکلیفونو لپاره هغه پخوانی سیستمونه ایجاد کېدل. دایاګانې په ولایتونو کې، دایګانې به وکړل، هغه به دغه کولو، ولادت کولو. یعنی د آیاتی رول لپاره بل پروژه شته، حکومت سره بل تګلاره شته، مکتبونه خو بند شول. ما پر اند باندې که چیرته یو ذره هم حکومت کې ما شناخ درلودلی یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه، سکوت ته ملا تړو، خو د دغو انسټیټیوټونو دروازو بندي ته ملا نه تړو.
سره استاد هم دغه انسټیټیوټونو کې به ډېر کسانو کار کاوه، څومره دوی به کار کیږي؟
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وي، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د یو چا په ځای باندې کار کوي، یعنی کرات یې نه اخیستل کیږي. په یو بخش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي، لکه د آرایشګاه فرمان چې راغلو کورونه سره بند شول. زیات خورګان زموږ اغېز نه آیت درلودلو، هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لار ولري چې هغوی آیس پی. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي دغو فرمان کې نوي، دغو اناناتو کې نوي، دغو رسم رواج کې نوي، دغو آئین کې نوي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پرېږدو. تا نه د نن ورځې سوشل میډیا تاسو را واخلی، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي، کوم رنگ چې خودل کیږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي، زه فکر کوم چې دا د ملت په زړه کې نور هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک ناس دي. اوس جانې جنگ ختم نه ده، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغات لپاره کار کوي. او هغه توجه خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي.
استاد ادریس محمدی زاده چې موږ سره اړه مرکه کړو،
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې د پولیو د دوه نوې پیښو د ثبت خبر ورکړی. دا سازمان په رومپی راپور کې ویلي چې تیرونې دغه دوه پیښې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو واکسین تطبیق تر جمعتون پورې محدود شوی او کورنۍ اندېښمنې دي چې ورسره یې ماشومان د واکسین له څاڅکو پاتې نشي. نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو د دوه تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی چې تر جمعتونو د واکسین د تطبیق د محدودیت له امله د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. دبليو ایچ او د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه نوې پیښې تېره اونۍ په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ اندېښمنې دي چې که د واکسین تطبیق په همدې توګه روان وي، د دوی ماشومان به له واکسین څخه پاتې او د پولیو مثبتې پیښې به په افغانستان کې زیاتې شي. د کابل اوسیدونکي عزیز د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د پولیو د واکسین کمپاین په جمعتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. که کمپاین کور په کور وي هم کورنیو ته اسانه دی او هم هیڅ ماشوم له واکسین څخه نه پاتې کیږي.
همدارنګه صفت الله چې د کابل بل اوسیدونکی دی وایي
کمپاین واکسین خانه به خانه به مراتب بهتر
کور په کور کمپاین خو هر چا ته رسیدنه کیده. اوس خلک ساتونه په تمه وی، هوا سړه ده او ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. که دا ډول حالات روان وي ډېر ماشومان به له واکسین څخه بې برخې شي.
تر دې وړاندې واکسیناتوران کور په کور ګرځېدل او ماشومان به یې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کول، خو د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین د تطبیق چاره بنده کړې او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین تطبیق ته لومړیتوب ورکړی دی. کابل ښار کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
کور په کور د واکسین تطبیق زموږ لپاره هم اسانه وو، له ګڼې ګوڼې مخنیوی کېده او موږ په آرامۍ سره ټولو ته رسیدنه کولای شوه.
بلخوا ډاکټران سپارښتنه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ناروغۍ په وړاندې رامنځته شوې ساتندویه کړۍ د یو کس په واکسین نه کولو سره له منځه تللی شي. ډاکټر سید فرید شاه د داخله ناروغیو متخصص ازادي راډیو ته وویل
تطبیق واکسین پولیو
هغه وادونه کې چې پولیو لا هم ختم شوی نه دی، د پولیو واکسین تطبیق یو ضروري امر دی، باید په دې برخه کې جدي پام وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو یو اتیا پیښې ثبت شوي دي چې 25 یې په افغانستان کې او 55 یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د مغزي فلج د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د محدودو منابعو او روغتیایي متخصصینو د کموالي له امله ډېر ماشومان د دې ناروغۍ له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې چې هغوی لپاره تخصصي مراقبت ته لاسرسی لا هم یوه ستره ستونزه ده. مغزي فلج یو داسې ناروغي ده چې د ماشومتوب په دوره کې د مغز د غیر نورمال ودې یا زیان له امله پیدا کیږي چې په خوځښت د عضلاتو کنټرول او د بدن په حالت باندې دایمي اغیز لري.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د سوریه د حکومت د مخالف وسلوال په شمالي ښار هما کې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. نور حال په راپور کې.
د سوریه د جګړې یو څارونکو ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حماد مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریه له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تیرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړي، له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمیر سیمې ونیولې. نوموړي ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار هما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباری وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب خار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی حمله شوې دي. هما ستراتیژیک خار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال هما د اپوزیسیون مهم مرکز وو او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې خار کې د فرانس پرس خبری آژانس یو خبریال وایي چې هما ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وو. فرانس پرس د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن لقوللي کې چې نوم وړي وای د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به ل رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د ښار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې ډیر دي چې د اسد پلویان دي. ملګری ملتونه وای د 13 نوومبر میاشتې په پای کې د سوریه د نخټو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول، نږدې 50,000 خلک خپل مينو وټلو ته اړ شوې دي. په سوریه کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسله غ پایل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان و ځپل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر څلور منیټه د بانکونو نړیوال ورځ د بانکوالۍ د چارو ځینې پوهنوي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډیره مرسته کړې. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې اسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړي وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوای خلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکو وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوي رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو وی سسٹم خرابی بل وخ راشا بلو بل وخت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چکل اکاؤنٹ نیو بس وغنا پیسې نو ورکې چې پیسې موږ سره لګې دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه په چارو کې اسانتیاوي رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفي اغېز پرېښی دی. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی دی، اعتبار هم ټکنی شوی دی.
د بانکي چارو په د افغانستان بانک په خوانی وایان شریف الله شیګیوال وی په افغانستان کې سیاسي بي ثباتي د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. پر اتم چې باور نه وي نو څوک نه غواړي خپل امانتونه یا خپل پیسې په بانکونو کې وساتي. نو لدی عمل افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د خدماتو د لا ډیرې دوه لپاره لبد مرګه چې ډیر کار نه ده شوی، او یاد ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي، هغه خپل امانتونه یا پیسې چې په بانکونو کې نه ساتي، او هغه چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپل پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورماچول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تشنشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلې. وروسته یې د اندازه په اونۍ کې $150 یا $400 ته لوړ کړه او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 10,000 افغانیو پر ځای اوس 1,50,000 افغانۍ او میاشت کې 5,000,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وتلو په اړه ازادي راډیو ته وایي
تر څو چې دا زمونږ محدودیتونه رفع نشي افغانستان دې ته قادر نشي چې د نړۍ مالی سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د مادینو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا $9 میلیارډ شتمني کنګل کړه چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د ډسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمېر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
د چمن یو شمېر اوسیدونکو وایي د سیمه ایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره تړلې اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداري ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمېر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سیشن به په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
لار باندې ته دا مشکل جوړی و ما عوامو ته چې په سوال سمې چې څه د سر نو ته نو وسوم نو وزي خو متاسفانه په دې کې چې دا په دا سوال سمې چې دا چې راغلي دي چې نو راخور وادي پلاړي دي خو تر مړي دانه سوړه راخللای او دا رقم مطلب ناویان نه شته دي چې کوز دې سوي دا و ته ما نه شته و ته نه پن پات دي مطلب ستونزې به شمار دا کومه ته خواست کو چې دې دې د خسانې جوړه کې دا په خوا په شان ته ګره ته کو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي
ما موږ د جرس میاش کې څو تناستو نیمه بارډر دلې دي نیمه دغه نیمه پښتنه کارت پېښ دی پاسپورت مقصد د موږ شنه کارت مقصد چې موږ بلار سوراس په لور روزګار او په لور پاره وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنې و نه منل شي د سپین بولدک چمن لار به بند کړي. وغوی غوښتنه کړي چې د سپین بولدک چمن پولې لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتک لپاره د پاسپورت لازمی والی ختم کړي. مترزینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سیشن می په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د ډسمبر په 4 پریکړه وکړي.
کچیر زمر مثلا سوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي مر با د ترانسپورت چاغه مال بردار شکونه او افغان څنګه ته لار نه سبا غیر ترانسپورت موږ باندې کوم په سره سبا څلور تاریخ
دا په داسې حال کې چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې لارې په پیژن کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منه دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له 18 وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منوي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژندکارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره